شیبه وروسته 25 دقیقه پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین براهیم تها سره ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې ورسره وکړې. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ یې پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلي چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله پخوا د طالبانو ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایراني ډیپلوماتان او یو ایراني خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او د طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون 9 کسان وژل شوي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې 3 ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وژل شوي. د دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې د ملیشا ځواک 2 سرتیري وژل شوي دي. د ناامنیو له زیاتېدو وروسته پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو له حکومت وغوښتل چې له خپلې خاورې د وسلوالو سخت دریځو در ور اوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په می میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکل شوې او اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیفته لیکدولې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پارولې دي. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته په وینا کې ویلي،
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته
دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کېږي. پوښتنې دا دي چې په دغسې شرایطو کې د ملا یعقوب څرګندونې، هغه هم د ملا هبت الله اخندزاده په حواله، په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو او دغه راز د جګړیزو چارو شنونکي عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له ښاغلي همام نه پیلو. همام صاحب، څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستاني چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري، په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د په ټکو خپل سرتیری یا جنگیالي باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، دا په څه معنی؟
چې افغانستان د نیمه پیلای رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی او دلته یو قانون بدل شوی. نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسالت و چې دلته د امریکای او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې وو، خو دا مسله حل نه سو، ځکه دا څوک چې یو شورشګری دوره تیره کې هغه ښه پوهیږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینیږي. او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وخت کې دا حال دا دوباره عادي حالات راشي او یا تابع او پالیسی او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړې کړي دي، دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغو کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنیو ځواکونو موجودیت دوی ته دا بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگی دل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي، د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای سي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ته وویل چې دا د شورشګري او یاغیګري د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مسته راولي یا رواني اړیکې ایجادوي، څه وفاداریان ایجادوي. دا داسې اصل کار نه ده چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولی شي چې دا حل کړي. دا یو خو هغه کلیشه‌ای خبرې دي چې موږ تاسو کولی شو چې دا دی یا دلته په امارت خپله د امارت په اساسي پالیسي له نظر څخه امارت په خپله رسمن په دې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډېر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړي دي، جهادونه کړي دي، مبارزه کړي دي، هغوی خو خپل علي کې داسې په یو خبره باندې هغوی دغه کولی نه شي، قطع کولی نه شي. دا علي کې پاتې کیږي، دا شخصي لکه تعلقات جوړیږي دي کې او د ټینګ تعلقات جوړیږي او دا تعلقات کله نا کله د دولتونو د سیاست گزارینه دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې. دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای. دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابرا کدبرا ووایي او دا حل کړي. دا پاتې کیږي. دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دي دا بې ځایه نه ده، دا لیکي پاتې دي او دا کار موجود ده، یو عیني واقعیت دی.
بله، کور ودان سلامات او سیبرت تاسو ترازو. همام صاحب د بحث بل میلمه ښاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبرې په څه معنا چې ویلی دي له افغانستان دي د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مربا خدای تمام همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافیې او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو. د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا وه چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسې د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي معنا ده چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغې په وړاندې به اسمان
پوښتنه دا راولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې له امله صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا باد له غیر مخنیوي لپاره یوه خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. اوس هم چې ښاغلي هبت الله اخندزاده دغسې خبره کړې ده او د هغه خبره ښاغلي مجاهد په دغسې غونډه کې راپورته کړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمېر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنګیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت یې دا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی د هغوی استازي دې راشي او دغه جنازې دې ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نه شي کېدی چې دوی دې حتما د امارت رسمي استازي و یا د په استازیتوب ورغلي یا د لدی ځایه چا ورلیږلی وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټابلیشمنټ او د پوز تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هیوادونو ته لیږل کېږي. سبا به په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستانی اسټابلیشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست ویلېګل او بیا اعدام دا کوي چې دا جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپر کړي، سینې سپر کړي او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران یې بیا ادعاوې کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړې. دا اوس د امریکې په خلاف موږ او تاسو لیدل د امریکې
انصاري صاحب تاسو وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکوي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد په خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعا ته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پورې کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی د خپلو جنګیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول څرګندولې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، که چیرته ستاسو په خبره دا د هغوی د ملاتړ په اساس شوي وي، د هغوی د خبرو د اثبات په اساس شوي وي، دا نو سیاسي تېروتنه ده. او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پخو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس شوی وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپلو اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشر ورور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لرئ، به هر چې وځئ نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځئ او چا سره به جنجال نه کوئ. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده، خپله پالیسي تشریح کړې وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي. دا د هر هیواد مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلان د خلکو ته دغه سی خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپله هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخښي په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردی والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا چوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه دی چکی یادی ادا اوس تا چې کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لاین په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې چاودنه شوی و، ډیر خلک پکې وژل شو. د پښتونخوا ټولو پولیسو په یو غږ دا ویل چې موږ ته اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پوزیان تلاشی کو، که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کوي، موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د غیزی د نورو لویو با عزت مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو موږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي.
مننه کور ودان انصاري صاحب، سلامت اوسئ. راځي چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا به بحث کرا کرا سره مخته ولو راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې تاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د ته زمينه برابر کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوګای جوړولی سي، د سیمې هیوادونو ته هم سرخوګای جوړولی سي. موږ تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه دایشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د دایش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دی، او عملاً دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته که مشخصا راسته که د پاکستان ډېره اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولی سي. آیا همداسې ده؟ تاسو ځکه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړي دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو دې ته زمینه برابره کړي چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او که نه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغوی ته د ملګرتیا له مخې یا هم مثلا د عقیدې له مخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د ستاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط په لیکې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جیت دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف وزګوري په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یو نیم لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزه سفارتونو سره ویزه درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلومیږي چې دوی آخرني هغه آخرني د مهاجرینو آخرني موج وو. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات ځینې داسې شی راته وایي. هلته افغانان لیکلي دي چې افغانان تورن دي او دلته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي. دا خو درست نه ده. یو بل دا چې ستاسو په سوال په ارتباط دا ووایم که نه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي دستګاه او استبلیشمنت دا کسان روزي په یو ځای کې تربیت کی، خو دا دی چې سل پر پرسله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدیولوژیکي او سیاسي لکه جانبداري امو هغه اهداف او موخه چې دي هغوی لري. دا یو دا داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې مونږ داسې سوچ کولی چې طالبان مونږ مانیپولیشن کوو، خو داسې ثابت چې په آخر کې چې هغوی مونږ نه استفاده کولی. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري، کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي، خو بیا دا دی چې هغه وخت دوی لک معمولي خپله هغه ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو، بیا هغوی خپله مرامونه چه لری، اختلا اهدافی چه لری، چه خلاف به قانونی یا خلاف به شرعی یا جنایتکارانی یا سیاسی اقا مختبیایی نو پوره کنترول ایت یو سازمان هم نشی کوله یا استخباراتی
بله همان سه بکتان از ما مشخص اندوه چه های طالبان پا دقو دالو چه پاکستان وی چه پا افغانستان که فعال دی لکه تی تی پی مثلا لشکر طایبه ده حتی داعش جنگلی دی چه پروسه که دغه د باجوړ د سیمې مسؤلیت هم واخیست، طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري، خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري، کله چې دلته په طالبانو باندې تنګ راغله مثلا امریکایي ځواکونه بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک مثلا ډوډۍ ورته ورکړي، شپې ورته ورکړي. فکر نه کوي چې اوس طالبان به مقام ملګرتیا له یاد نه ویستلي ورسره به پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر ارزښت ورکوي. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي څه کسان دلته وي دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دوی مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه نه تابعیت وکړي. خو دا دی چې په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یا نه، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګانی دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبان سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغوی ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي، سلا ورکړي، یعنی دا د یو پالیسي او دغه په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل.
یعنی همام تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پي کې په افغانستان کې وي هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو له لارښوونو نه غیر ګام نه سي پورته کولی؟
غالبا هم داسی ده، خود داسی ده چه بیا یو دا چیدیکی سازمانونه چی دی دا اکثر داسی دی چه یو سنترلایز دغه نلری تمرکز مرکزیت بونه قوی نهی اکثر که دوی خپلا گروپی دی کل ناکل دو دوی منس که یو نظریاتی اختلاف راشی بیا اما غا نظریات پا اساس دوی بیا یوزای که عملیات کهی یا نکهی یا یوزای که تاعت کهی یا نکهی. خدا ده چه دا پا دی افغانستان که تقریبا نیم پیلی نزیاد دا شورشگری او چیدیکی جنگونه شوه ده. تاسو چې ټول د تیوري د پدې شورشګری او زده شورشګری تیوري غانې کې وګوري دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه، که په ویتنام کې وو، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوق چې مملک کو، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چې چریکي جنگونه شوې دي، یا په افغانستان کې ګوري چې صوبه سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی وو. نو دا یو پدیده ده، دا پدیده داسې کولی نشي تاسو یو ځل ایجاد چې بیا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامت
اوسه. دا هم
دا دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپله صفوفو کې ډېر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازت ورنه کړي دې ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد کړي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه ښاغلی انصاري، بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی، یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. دغه راز په ورسته کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی د نور هیوادونو جګړو ته نه ځي، ځکه چې ګړای د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې د چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي. دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي، مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمې کړي دغه څرګندونې چې د افغانستان د نن د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي.
موږ او تاسو کې وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي. فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایلو په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي. دې خوا کې موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی تابعیت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ په خانه غړی او اوس د اوکراین په جګړه کې جنگیږي، غالبا چې د اوکراین له خوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل تابعیت مسله و چې اوکراینی تابعیت یې درلود. دغه چې نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه په خوا چې د انګریزانو خلاف شوې وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوې وو، دغه څه نه تر سترګو کېږي. یا د اخیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې هلته
انصاری صاحب
کې علماء او د زینو نورو احزاب چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستی پوځ حاکم دی او قانوني د لارډ میکالي د تبلیغات لډیر په فعال
کې ورسته تر رسیدلې یو انصاري صاحب بس پات را رسو. فقط ما دا وړم همدا پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د ښاغلي مجاهد علي طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي، او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیروتنه وي ممکن؟
نه، موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته، خپلو لاس لاندې افرادو اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونه وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، د تیروتنه نشي کېدی، او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د نه په خلاف دي او نه په دې معنی. چې څوک تللی وو بیا دوی ورته ویلي وي چې تاسو
سلامات اوسئ. انصاری صاحب ډېره ډېره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله همام او د چارو له کتونکي صدیق منصور انصاری نه ډېره مننه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.